ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ بیلتون راشه ستړی مشي زره مې پښتون دې ملما نه خفه کبینا د غرنیو سندرو په حق لا سومره په هیګي
دا دوی سره خپل شوق ده نو یار سړی کار نه ده
کله مو فکر کړی چې د غرنیو سندرو تاریخ تر کومه رسیدي
د دې تاریخ د 3000 کالو د سلیمان غرونو کې د کسی غرونو کې
خلکې څومره خوښوي
ډېرې زیاتې مې خوښېږي پاره دې چې دا د پخوانه موږ ته پاتې دي
او هغه کسانو چې غرنۍ سندرې راټولې کړي کتاب یې ور باندې لیکلی د ارزښت په حق لای سوای
د دې سندرو بنسټ په ویدي سرودونو او اوستایي سرودونو ایښودل شوی دی
نن همدا موضوع څېړو په پیل کې د غرنیو سندرو لرغونتوب باندې خبرې کوو بیا یې اهمیت څېړو او د خلکو نظرونه د غرنیو سندرو په باب درته وړاندې کوو په آخر کې مرکه هم لرو دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم کله چې د پښتو د نظم تاریخ ته ګورو نو په اول سر کې له دوه ډوله نظم سره مخ کېږو یو ډله هغه نظمونه دي چې ویونکي معلوم دي شاعر شعر خلقوي وایي او بیا یې په ځانګړو قالبونو کې لیکي لکه قصیده غزل قطع رباعي مثنوي او نور شعري ډولونه چې د ادبي اثارو یو عمده ذخیره په همدغو قالبونو کې خوندي ده دغو شعري ژانرونو له هغو لرغونو ولسي شفاهي سندرو څخه انکشاف موندلی چې په لومړیو اسلامي پیړیو کې ویل کېدلې د شفاهي ادبیاتو ځینې سندرې لکه لنډۍ سروکي د خادۍ بدلې د اتڼ سندرې نارې ساندې او نورې دغسې سندرې عام خاصیت لري ویونکي معلوم نه دي دا ولسي سندرې د تاریخ په بېلابېلو دورو کې ایجاد شوي دي چې بیا خوله په خوله سینه په سینه له یوه نسل څخه بل نسل ته او له یوې پېړۍ نه بلې پېړۍ ته انتقال شوي دي په لرغونو غرنیو سندرو کې به پند نصیحت غوښتنې کنایې پیغورونه او اکثره وخت هغه مطالب ځای شوی و چې په مستقیمه توګه به چا نه شوی ویلی د لنډۍ یا بدلې په توګه به یې مقابل لور ته خپل هدف رسوو دا چې د غرنیو سندرو تاریخ تر کومه رسیږي د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست خمو پوښتلی دي
لکه چې اریایان کوچېدنه راله اریانا ته د هندوکش په شمال کې پر ځای سو د بلخ په سیمو کې دوی سره ځای پر ځای سول په دغو وختونو کې دوی ځینې سرودونه او سندرې درلودلې چې د ریګویدا په نامه باندې یادېږي د ریګویدا سرودونه یا سندرې پر دوو برخو ویشل کېږي چې یو معلومې سندرې دي بلې نامعلومې سندرې دي د تاریخ د 3000 کالو ته رسیږي د خلکو سندرې چې لوی استاد حبیب الله رفیع راټولې کړې دي په هغه کتاب کې دی د مسټر وینا راخیستې ده چې هغه وایي چې دغه سندرې او عامیانه اشعار او کلیوالي اشعار چې دي دا د پښتنو ورځپاڼې دي د ورځې موضوعات یې د ورځپاڼو په توګه په همدې سندرو اشعارو کې رانغاړل د مثال په ډول اوس یوه غرنۍ سندره ده چې شنخالۍ نجونې په غره کې ځوانان ځي سیل دې وکړي یوه دا چې سپوږمۍ وکړه رڼایي ګل په ځوزانو کې راځي او پردیسي سوه غرونه غرونه اوس څارم د غرو سرونه او پردیسي د اور لرګي یا به یې وړم یا مې مرګي
کوچان هغه کسان دي چې لا هم پخوانۍ غرنۍ سندرې خوښوي په ودونو میلو دښتو او غرونو کې په ګډه وایي احمد جان کوچه وایي چې خپلې غرنۍ سندرې نه دی ویلي خو له نورو یې په خوند اوري
Oh, my God.
کوچان سیدی دغه یو دو د نانا ته دوی خپل سندری وای رمو سره وای خادی سکل دوی کوژدنه وکي مغه ټیم کې وای دا دوی سره خپل شوق ده
هر کوچه وای لسی کته نه زینی کوچان استعداد لري
ورنی سندره دا ډیر ډبل आवाज غواړي دا هر چا کار نه ده زم کوچه ما زی نه سم ویلای زی خپل مو ساورم
موبایل کې اوس اما سندری ساده سره چې کوچانو په غره کې د رمې د پیاله په وخت کې ویلي
کوم وخت کې مزل کوي دې ټیم کې دوی ویلي دا مسله شته
استاد ګل زمان د سندرو پیل له غرنیو لنډیو څخه کړی د نوموړي په وینا غرنۍ سندرې د ولس غږ دی د هغو د زړه غوښتنې او هیلې دي چې په خاص موسیقیت سره ادا کیږي او په نتیجه کې د اوریدونکو په عواطفو او احساساتو اثر کوي زموږ همکاره فرشته مرسل د استاد ګل زمان کور ته ورغلې او مرکه ورسره کړې ده په پیل کې ورنه پوښتلې چې د غرنۍ سندرې ویلې
نو خدای شته چې ما اصلي سندرې ځان سره وړې وې چې د غونډې منډې سندرې وایولې سي سندره ده تر ننه پورې هغه سندرې زده یې ضرور رسولو
خلکو
یو آواز دی خلکو یو آواز نه دی کوم په زور معلوم نه او شاعری معلوم نه نو د خلکو پر هم مو بخي
دا ولسی سندرې چې په کې تاسو ویل لاندې امراځي کنه
هر شپ کې دا سي سندرې شته دي چې څوکۍ سندرې وته وای نو دوه کسان وغو ته ګوتې کوي دلته څوکۍ سندرې وای په دې کې لاندې به ځان ته لاندې دي
سره قم دي
وای چې په څوکۍ کې سره دښمن ته ورکه ګذرنه امرالای و ټپا د کوی په میوان کې شهید نشوي ګران للیا بناګین ته د ستما اما غړې چې ویلې تا ورې دې غن تور شپه د تور خو نشین خلاینه د معلومه
شین خلای به خدای
پیدا کی شین خلای به خدای پیدا کی تور شپه غړې نه شین خلای په کندولاړه یا بل څه ویلې غاړه
کله چې درته وایم چې تاسو د خپل هغه ولسی سندري خوان درکې چې وای ورې او کده ووسی مثلا یو شاعر یو شیر وای بیا سندر غاړه هغه وای
خبر نو مشه چې سندرو کې خوان دغه خوان د چې خسن د خطر وی خ کمپوز وی
پروسیو کې کې یو څو لنډې غرنې لنډې راته وای ډیر بخي
وای زما د غرونو فنایا را دي ځان دې بس سره شامل کې چې راځينه په لورو غرو سره خې په ځنګنو به ماته و زړې ګلونه
ډیر
ښه وای زه په تور سترګو دې ماین کړم ځکه په تور ورو کې عمر ته راوم
دا چې عام خلک د غرنې او سندرو په اړه سوي ل سو تنسخه مو پوښتلې دي ورته غوښ شي
نو مې شیر نغ احمد زید د کابل ولایت د موسی ولسوالۍ اوسیدونکو غرنۍ سندرې خو به پخوا رواج به وو هسې به م که کوچی په مال پسې روان و یوه سندره به یې ویلې په لار روان وم یو آواز به یې له ځان سره جګاو ډېرې زیاتې مې خوښېږي
نو ګنډوالی دی کلړنګ دا شلی زلای ګریوان
احمد لانی ازما د لوګر ولایت اوسیدونکو د وو سندرې او غسنې ډېر توپیر لري سره ځان ته ساده تحصیل لري او غرنې سندرې سی په غرو کې رمو سره هغه به ځان ته کیف لري ځان ته خوند لري
نو ما ویل پتا مې نه يم دې ویل چې ځان به پرې ما ویل اخر مرګې دا
په خاني سندرې کا په هر قالب کې وړاندې کیږي ژوند ته خوند ورکوي خفګان ستړیا او خستګي تر یو حد کموي ذهن زرا او روح تازه ساتي د افغانستان علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع چې غننۍ سندري راټولې کړي وایي چې ل ماشومتوب څخه په ذهن کې هغه سندري ساتلې چې یو تعلیمي پیغام به پکې نغښته وو ل نوموړي سره زموږ همکارې فرشته مرسل مرکه کړې ده چې دا ورېدو بلنه درکو
تاسو په دې برخه کې کتاب لیکلای د سندري مڅرول راټولې کړې د افغانستان له کومو ولایتو څخه
د سندري ما د ماشومتوب نه د مور په لالو کې اورېدلې وي
بله
او بیا د ماشومانو سره په لوبو کې مې بیا هم اورېدلې وي په ودونو کې مې بیا هم اورېدلې څه چې اورېدلې وو هغه مې تفکیک کړل هغه مې په بیلو بیلو برخو وویشل
په کومو بیلو برخو کې د سیرت وایو
د میندو سندرې اوله برخه ده د ماشومانو سندرې دوهمه برخه ده د ماشومانو کیسې بله برخه ده، د ماشومانو مشاعره بله برخه ده، د لویانو سندرې بله برخه ده، د هغو نه وروسته د واده سندرې دي، د اتن سندرې دي.
معمولا دغو کسانو لخوا ویل کیږي چې دا بېسواد یا کم سواد لري، مګر دا نوره شاعري باسواده کسان کې فاکولته وایي په اړه یې معلومات پیدا کړي، بیا هم خلک هغو سندرو ته ډېر ارزښت ورکوي. تاسو یې علت څه ګڼئ؟
د ولس غږ دی. یوه لندۍ چې یو چا ویلي وي هغه د ټولو کلیوالو د ټولو سیمهوالو د زړه غږ دی.
که اوس له تاسو نه داسې یوه غوښتنه وکړو چې هغه ولسي سندره چې تاسو ته ډېر خوند درکوي او دلته په کتاب کې راوړې موږ ده، کومه برخه یې کراته ووایه؟
ډېرې دي. نجونې او ښځې په خپلو منځونو کې په میلو کې وایي غږ دی تنهکار دی، زور میله پکار دی، ځوان میله ناتار دی، او زیارته دو زیارته در مې وړل اوړه زیارته غواړم ښه میله زیارته، او زیارته دو زیارته در مې وړل غنم زیارته غواړم ښه زامن زیارت. هغه احتجاجونه چې ښځې یې کول غواړي، مثلا پلار چې یوه لور خرڅه کړه په پیسو ولوار پرې واخلي، هغه احتجاج پرې کوي. زه د کړم د چول مرغۍ بابک زار د شروپۍ، یعنی زه د چول چول هغه د غرونو منځ ته وچ ځای ته وایي، زه د غرونو مرغۍ کړم او پیسې دې راباندې واخیستې، پیسې دې زار شه، پلار ته وایي، د ادب په ژبه وایي. یا مثلا یو سړی د حاکم ته ورغلی دی، عرض لري، ورته وایي چې زما عرض واوره. حاکم په دې مخ په څاپېړه وهلی، ده ورته لنډۍ وهلي، تا چې په مخ څاپېړې راکړې د اوښکو ډکې سترګې چا ته واړوه؟ زه خو تا ته راغلی یم چې تا حاکم زما عرض به واورې. تا چې په مخ والم نوس نو چا ته مراجعه وکړم؟ حاکم چې دا لنډۍ اوري په مهربانه کېږي، ورته وایي وایه څه وایي، عرض یې اوري او بالاخره داد رسېږي.
یعنی دا قوي
دومره تاثیر لري ولسی ادب چې هغه ډېر ژور دی او د ولس غږ دی، د ولس خبرې دي.
درنو دوستانو، غرنۍ لرغونې سندرې زموږ د کلتور مهمه ادبي او هنري برخه جوړوي، نو ځکه پکار ده چې هر یو یې تر خپل توانه راټولې کړو، وی لیکو او راتلونکو نسلونو ته یې په میراث پرېږدو. دا چې په دې وروستیو کې غرنۍ سندرې ولې کمې شوې، یو شمېر خلک او هنرمندان دلیل دا ښیي چې اوس مهال سندرغاړو د غرنیو شعرونو پر ځای کلاسیکې او نوې شاعرۍ ته مخه کړې ده.